السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د سپټمبر د میاشتې 28 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 5 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې سات تازه خبرونه له بشیر ګواښ نه ورو.
امریکای ولسمشر جو بایدن د پاکستان سره د سیلاب ځپلو لپاره د مرستې غږ کړی دی. په خبر کې پولیس چارواکي وایي دغلته وسلوال ورغلي دي خو دوی به یې قوي کېدو ته پرې نه ږدي. په ایران کې حکومت د مظاهرو پراخېدو مخنیوي لپاره انټرنیټ بند کړی. خبرونو تفصیل. د امریکای ولسمشر جو بایدن په نړیوالو غکړې چې د پاکستان سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. هغه د سپتمبر په 18 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت وویل چې د پاکستان ډېری برخې د سیلاب تر اوبو لاندې دي چې د چاپیریال د تودوخې د مسلې یو ښه مثال دی. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف دفتر بیا په ټویټر لیکلی چې نوموړی د دې غونډې په څنډه کې په جلا جلا ملاقاتونو کې د امریکای بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي کمیشن مشري اورسولا وون دیر لین او د ماحولیاتي بدلون په برخه کې د امریکای ولسمشر سلاکار جان کیری سره وکتل او هغوی ورته د مرستو ډاډ ورکړ. دا بدا سیل کده چې په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې NDMA پرون وویل چې د جون له نیمایي راهیسې په راغلو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 1506 ته رسېدلی دی. د خیبر زلی پولیسو مشر محمد عمران منلی چې په تیر یو کال کې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په مهال پخوانی وسلوال بیا ورسان شوي او حمله یې پیل کړي دي. خو هغه د سپتمبر په 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې پولیس به دغه وسلوال پښو ټینګولو ته پرې نه ږدي.
جو خیبر ہے یہ ایک بارڈر
خیبر یو سرحدی ضلع په افغانستان کې چې شاوخوا کال وړاندې کوم حالات بدل شول هغې نه پس ځینې پخوانی وسلوال په مختلفو لارو یو ځل بیا قبایلي او بندوبستي ضلعو ته راداخل شوي په ولس یې بریدونه پیل کړي. خو موږ پر اعظم یو او تراګرو ته به خپل ځای جوړولو اجازه ورنه کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د باړې یو قومي مشر او لیکوال منصف افریدی په ډزو ووژل شو. پولیس وویل چې دغه وژنه د شخصي دښمنۍ نتیجه وه. خو د خیبر سیاسي اتحاد یو مشر زاهد افریدی مشال ریډیو ته نن وویل چې پرون په پېښور کې خیبر قومي جرګې یو ځل بیا حکومت ته وریاده کړه چې وسلوالو فعالیتونه زیات کړي نو ځکه باید د هغوی په خلاف کار وشي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان نیوی جج ته د خبرداري ورکولو له امله بخنه غوښتې ده. هغه نن په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د عدالت سپکاوي د کیس اوریدنې په مهال قاضي ته وویل چې بیا به داسې خبرې نه کوي. نوموړی د اګست په 16 په اسلام آباد کې د خپلو پلویانو مظاهرجنو ته په وینا کې ویلي وو چې د زیبا چودري په نامه هغه جج په خلاف به کاروایی کوي چې پولیسو ته یې د نوموړي د سلاکار شهباز ګیل د سپارلو او جسماني ریمانډ حکم کړی دی. پر عمران خان تور وو چې هغه زیبا چودري ته د ګواښ په کولو سره د هغې ژوند په خطر کې اچولی. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری وایي د پیسو نړیوال صندوق IMF دې د ورکړي قرض شرطونه اسانه کړي. نوموړی نن د سپتمبر په 28 په نیویارک کې خبرلان ته وویل چې IMF چې په پاکستان کې د تحریک انصاف حکومت سره د قرض ورکولو په وخت کوم شرطونه ایښي وو د سیلابونو د تباهۍ له وجې د هغې پوره کول سخت شوي دي. نوموړی زیاته کړه چې په دې اړه به د IMF چارواکو سره خبرې کوي او غوښتنه به کوي چې د قرضونو ادایګي دې په اسانو شرطونو وشي. IMF پاکستان ته د اقتصاد بحالۍ لپاره په دې وروستیو کې 1.2 بلیون ډالر نور قرض ورکړی. خو ورسره یې د ټیکسونو د سیستم سمولو او د بجلی ګیس او نورو شیانو د نرخونو د لوړولو شرطونه ایښي دي. ایرانی حکومت د روانو مظاهرو د زور کمولو لپاره د سپتمبر په 28 په ټول ملک کې انټرنیټ نږدې په بشپړ ډول بند کړی وو. د ټولنیزو رسنیو کارونکو ځینو ایرانیانو ویلي چې پرون د دوی د میسجونو لیږلو ایپ واټسپ او د تصویرونو شریکولو پاڼه انسټاګرام بند وو. په ایران کې د ټولنیزو رسنیو ډېرې ویب سایټونه بند دي. یوازې انسټاګرام پکې آزاد او ډېر مشهور دی چې خلکو په 4 ورځې مخکې د یوې 2 کلنې جنۍ تر وژل کېدو وروسته د پراخو مظاهرو ویډیوګانې شریکولې. دا جنۍ ماسا امینی وه چې د حجاب نه کولو له امله لومړی پولیسو ونیوله او بیا د بشري حقونو د فعالانو په وینا په شکنجه کې مړه شوه. په ایران کې تر دې مخکې هم د مظاهرو د مخنیوي لپاره انټرنیټ بند کړل شوی دی. د پاکستان او انګلند کرکټ لوبډلو ترمن نن دوهم شل ورځ کرکټ لوبه په کراچۍ کې کیږي. په نیمو بجو پیلیدونکو دا سیالۍ د دې لړۍ لوبو لوبه څخه دوهم هغه ده. لومړۍ لوبه انګلند ګټلې وه. د انګلند کرکټ لوبډله اوولس کال وروسته پاکستان ته تللې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته د وینا په وخت ویلي چې د پاکستان د سیلاب ځپلو سره د مرستې وشي. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې تحریک انصاف د خپلو شخصي ګټو لپاره د سرکاري هلیکاپټرو یا وړو الوتکو د استعمال په اړه قانون کې ترمیمونه منظور کړي.
نو عمران خان صاحب دو سیاسی جلسو دو پارا او دو سیاسی مقصدون دو پارا دو صوبی سرکاری مشینری او بشمولی ہیلیکاپٹر چه دیغا استعمال ای دا ناجائز کار دے دا غیر قانونی کار دے.
دا خیبر دلنڈی کوتل مزدوران وای پتور هم د ویزه د سخت او شرطونو لامل کار کاروبار اغیزمن شوی.
اوس په پوره باندې ډېره زیاته سختی ده. موږ ته مغه سي اجازه بیا میلاو شي چې په شناختی کارت باندې انځور راځو او موږ سره کومه پلاس کې ګنده غوټي چې دام پری دي را پری دي.
په افغانستان کې ویجینې د جینکو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې مفت کورس خلاص کړي.
مثلا سر دست نش کو چیزی بودم رو دپریشن کیه ما نو دا نور انجینی بسیم اپا دپریشن کی دیر پارا چی بگوی دا دپریشن لیدشی نو زبای دیو کس خلاس کم از کار دا یو حیل ورکوی.
نو رپورٹو نا هم لرو دا مشال ریڈیو سر پاتی شه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ د ځینو نورو هیوادونو مشانو د پاکستان سیلاب ځپلو سره د مرستو ویلي. دوی په دې اړه پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت خبرې کړې دي. په همدې حال کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د غونډې په څنډه کې د بیلابیلو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو سره ملاقاتونه کړي او غوښتنه کړې چې نړیوالې مرستې دې تېزې کړل شي. په دې اړه فرخند اسد رپورټ لري.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپل وینا کې د ماحولیاتي بدلون په اثراتو هم خبرې وکړې. نوموړي ویل چې په دې تیر یو کال کې په ګڼو هیوادونو کې د ماحولیاتي بدلونونو اثرات په نظر راځي چې ځینې یې ډېر ویجاړونکي دي. ولسمشر بایدن په خپل وینا کې د پاکستان د سیلابونو ذکر هم وکړ او زیاته کړه
د پاکستان زیاتره حصه دا وخت د اوبو لاندې ده. دوی ته د مرستو ضرورت دی. بلخوا په زیاتره افریقایي هیوادونو کې قحط راغلی. کورنۍ دا وخت د چیلنجونو سره مخ دي او مور پلار په دې فکر کې دي چې کم ماشوم ته خوراک ورکړي. دا انساني قیمت دی چې د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو له وجې مخې ته راغلی او دا په کمیدو نه بلکې په زیاتېدو دی.
ولسمشر بایدن په خپله وینا کې د 2.9 اربو ډالرو د یو مالی فنډ اعلان هم وکړ او زیاته کړه چې د دغه فنډ له لارې به په ټوله نړۍ کې د ماحولیاتي بدلونونو د اثراتو نه د اغیزمنو هیوادونو سره مرستې کولی شي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف نن په خپله ټویټر پاڼه د ولسمشر بایدن مننه کړې چې په خپله وینا کې د پاکستان د سیلاب متاثرینو سره د مرستو لپاره پر نړیوالو غږ کړی. وزیر اعظم شهباز شریف دا وخت امریکا ته د خپل څلور ورځني سفر پر مهال په نیویارک کې دی او د ملګرو ملتونو په 9 اویایمه غونډه کې ګډون لري. د دغه غونډې پر مهال نوموړي د ځینو نړیوالو مشرانو سره هم لیدلی دي. نوموړي پرون په خپل ټویټر پاڼه له نیویارک نه په یو ویډیویي پیغام کې په پاکستان کې پر شتمنو خلکو غږ کړی چې سیلاب متاثره سیمو ته په خصوصي توګه د ماشومانو خوراک ورورسوي.
دا وخت ما ته په یو غونډه کې معلومه شوه چې په سیلاب متاثره سیمو کې د ماشومانو د خوراک کمی دی، نو ځکه زه د ټول پاکستان شتمنو خلکو ته خواست کوم چې د سیلاب متاثره سیمو کې دي د ماشومانو خوراک رسولو کې خپل کردار ترسره کړي. زه د ماشومانو خوراک جوړولو ټولو کمپنو که په کراچۍ، کوټه، لاهور یا پېښور کې وي ورته خواست کوم چې د ماشومانو خوراک دي د قدرتي آفتونو د نظم قامی او صوبایي ادارو او فوج په مرسته دغه ماشومانو ته ورورسوي.
وزیر اعظم شهباز شریف د سپتمبر په 6مه په نیویارک کې د فرانس له ولسمشر ایمانوئل میکرون سره هم لیدلی چې پکې د پاکستان د سیلابونو په اړه مهمې خبرې شوې دي. بلخوا وزیر اعظم شهباز شریف په نیویارک کې د سپتمبر په 20مه د ماحولیاتي بدلونونو لپاره د امریکایي ولسمشر د خصوصي سلاکار جان کیری سره هم لیدلی دي چې پکې د پاکستان پر سیلابونو او د دغې له وجې پر شوو تاوانونو او مرستو زیاتره خبرې کړې دي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په 19:00 بجو،
هارون باچا هنري غړی
په 1:00 بجا،
تان دیهلی
په 2:00 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 3:00 بجو،
حجرا
په 3:00 بجو،
د ځوانانو غږ
په 4:00 بجو.
د باړې سیاسي فعالانوای دوی وړاندې موږ مدې پورې بدمنې او کډوالې ځپلې دي. اوس یو ځل بیا د تیر په شان حالاتو سره مخامخ دي. د باړې خلکو دا اندېښنې په داسې حال کې شریکې کړي چې پرون په بره کمبرخیلو کې یو قومي مشر منصف خان افریدی د وسلوالو په ډزو وژل شو. د سیمې پولیسو ویلي چې په موجوده وخت کې د نورو قبایلي او بندوبستي ضلعو په شان په خیبر کې هم د بدمنۍ پېښې رامنځته شوي، خو دوی پوره زم دي او وسلوالو ته به یو ځل بیا دلته خپل ځایونه جوړولو اجازه ورنکړي. نور تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبریال فرحات چنواری پر رپورٹ کې اورو.
د خیبر پولیس ویلی چې پرون منصف خان اپریدی له پېښور کور په طرف روانو چې برو کمبرخیلو کې وسلوالو په نښه کړ. دی ووژل شو او ورسره یو ساتونکی او یو لاروی جوبل شول. د خیبر ضلع پولیس ویان ظهیر اپریدی د سپتمبر په 2 مشال ریډیو ته ویلي چې د منصف خان مشر ورور عجب خان په مدیت کې په باړه تاڼه کې FIR درج شوی. عجب خان پکې ملزمان نامزد کړي او په FIR کې لیکلي چې منصف خان د پخوانی دښمنۍ له امله په نښه شوی. د خیبر ضلع پولیسو مشر DPO محمد عمران مشال ریډیو ته وایي چې د خیبر پختونخوا نورو ضلعو په څیر په خیبر کې هم د بدامنۍ ځنې پېښې رامنځته شوې، خو مخنیوي لپاره یې هلې ځلې روانې دي.
جو خبر ہے یہ ایک بارڈرنگ ڈسٹرکٹ ہے.
نوموړی وای خیبر یو سرحدي ضلع ده. په افغانستان کې چې شاوخوا کال وړاندې کوم حالات بدل شول، هغې نه پس ځینې پخواني وسلوال په مختلفو لارو یو ځل بیا قبایلي او بندوبستي ضلعو ته راداخل شوي، په ولس یې بریدونه پیل کړي. د دې حالاتو په خیبر ضلع باندې هم اثرات راغلي، خو موږ پر عزم یو او ترګرو ته به دلته بیا خپل ځای جوړولو اجازه ور نکړو.
هم پرزم ہے ہم ان دہشت گردوں کو دوبارہ یہاں پہ جگہ بنانے کا موقع نہیں دیں گے.
د باڑی ولسی وګړي وای تیرې بدمنۍ لامل هم اوږدې مودې پورې کډوال شوی وو، او 2010 نه تر 2020 پورې هلته امن برقرار وو، خو اوس په دې روان کال 2020 کې یو ځل بیا بدمنۍ شروع شوی او هدفي وژنې پکې پیل شوی. د باڑی سیاسي اتحاد یو مشر زاهد الله پردای مشال ریډیو ته وای چې امن قائم ساتل د ریاستی ادارو ذمہواری ده.
تیرو څلورو میاشتو نه یې هر سړی مخصوصوي چې بد امنی په طرف دی لوکا روانه ده، چې موږ یې ډېر وخت نه کډول وو، ډېرې پریشانې وشوې. ډېر وخت بعد حالات نارمل شول چې عوامو هر وګړي سیکورټي فورسز هر ولس پکې قرباني او کردار ادا کړی وو. یا نه پس نه غوښتنه کوو، واکدارانو نه غوښتنه کوو چې امن دې څوک کور دی او په امن کې کردار ادا کا. موږ عام ولس پې انشاءالله چې موږ کم ذمہوري وي هغه به مونږ ادا کوو، خو امن قایمول او امن قایم ساتل د ریاست ذمہوري ده.
د سپتمبر په 11 امنیتي ځواکونو په تیرا باغ حرم کې کمرخیلو زخخیلو او وکاخیلو ته ویلي چې خپل کورونه دی یو ځل بیا خالی کړي، چې هلته په غرونو کې لیدل شو وسلوالو پر ضد کاروایی وکړي. په خیبر ضلع کې د سپتمبر په 14 نیټه د امن مارچ په نوم لاریون شوی وو چې په زرګونه کسانو پکې ګډون کړی وو، او په دې سیمه کې د امن غوښتنه کوله. په او تیرا کې شاوخوا یوې لسیزې پورې پوز موجود وو، او په 2018 کې ادعا کړې وه چې دغه سیمې د وسلوالو پاکې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو د جمهوري ارزښتونو پالون کې
د خیبر پختونخوا په سوات کې د ښځو د حقوقو مبارزان وایي چې د سیلابونو له وجې هغه شاوخوا 3000 ښځې متاثره شوې چې حامله دار وي او یا د سیلابونو لکه ورځې وړاندې میندې جوړې شوې. دوی زیاته کړې چې د ښځې د خوراک د کمی او صفایي د نشوالي سره مخامخ دي او باید حکومت ورته پام وکړي. په سوات کې د صحت محکمې چارواکي وایي چې دوی په ځینو سیمو کې دا ډول ښځو ته مرستې ورکول پیل کړي دي. تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سوات مدین چیل سره تعلق لرونکي رشیده بیبی چې د سیلابونو دوه هفته وروسته کور کې د کلی دایي په لاس ماشوم شوه وای چې خاوند یې دومره توان نه لري چې ښه خوراک ورته ورکړي. دوایی او طبي امداد خو وروسته خبرې دي.
سیلاب نه بعد بس دا مسله ده چې اوس خو نه ښه خوراک زه کولای شم، نه زما د زوی ته میلاوېږي، اوس زم کمزوري یم او زما د ماشوم سړی سم ډېر کمزوری شوی دی، ځکه چې طاقت څه خوراک نه زه خوړلی شم چې هغه ته ورسي. دیاړي کوي دی ګیلکارانو سره دیاړي مار دی.
په سوات کې د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي ادارې عوامي ویلفیئر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې سوات کې د اګست په 16 نیټه سیلاب کې 1,00,000 خلق متاثر دي چې پکې څه کم زیات 3000 هغه ښځې شامل دي چې د ماشومانو ناروغتیا لري.
بعضې علاقې دي چې هغې نه کم ډیلوري ټایم کې پیمیل راتلي نو پاتې شوي پکې هم دي، او زیاتره چې کم پرېګنټ وومن دي هغې کم خوراک هغه دغه چاهي ته پکار دی نو هغه ډېر زیات خراب شوی دی، ځکه د دې خپل هغه ټایم یو عام انسان چې خوراک خوري بیا چې پرېګنټ شي نو هغې ډبل خوراک شي نو هغه خوراک هغې ته اوس نه ملاوېږي. یا که یو زنانه خپل ماشوم ته پیډینګ کې پی ورکوي نو هغې چې کم خوراک زنانه ته پکار دی نو هغې ته خوراک نه ملاوېږي، نو هغه کم چې هغې وایي چې زموږ پی اوس نشته، پی نشته مطلب دا چې هغې ته خوراک نه ملاوېږي ځکه پی نه جوړېږي.
ډاکټر یاسمین ګل زیاتوي چې د سپایې معیاري خوراک نشوالي او بیا نږدې طبي اسانتیاګانو مرکزونو تباه کېدو سره دغه میندو ته په پوره توګه د امداد ضرورت دی.
ډایریا شوا یا کورونا شوا یا ډینګي شوا ملیریا شوا دا داسې مرضونه دي چې هغه نن سبا کې دا ډېر زیات زه دا وایم چې آوټبریک سایټ ته هغې مخې ته دي، نو دا کم مرضونه چې دي دا زیاتره پریګنټ وومن یا کم موریان چې ماشومان ته پی ورکوي دا زیات افیکټ کوي. هغې دپاره هایجین کټس پکار دي اور فوډ پیکیج پکار دي چې هغې ته دا مهیا شي اور هغې خپله خوراک هغه یو د صفایي وته سهولت ملاو شي اور بل خوراک.
په سوات کې د محکمه صحت چارواکي او سیدو ټیچنګ اسپتال ویان ډاکټر نجیب الله وایي چې حکومت با سیمو کې میډیکل کیمپ لګولي او په اسپتال کې هم د ناروغه ښځو لپاره خصوصي وارډونه جوړ کړي.
چونکی ګورمنټ سیاسي سہولت فیسلټی هم ورکړی ته خو دا هغه سره موږ سره اډیشنل لا دغه کوڅه کوم د خلک افیکټډ دی باز ټایم کې شناختی کارت ایشوز او خاص کر چې کوم زنانه په بیماری وي نو دغه اکثر شناختی کارتونه چې هغه خاون په نمونه باندې نه د پلار په نمونه باندې هغه ډیر ایشوز نه مو پکې دا انسټرکشنز ورکړل چې یاره بس کړه سیاسي سہولت نه هم کیږي او د دې ټول علاج معالجه چې هغه مونږه فری اف کاسټ ورکو. حکومت خپل کوششونه کوي هلته کې خپه وافر مقدار باندې ریهیبلیټیشن کار چې هغه اوس روان دی.
د کمشنر ملکن لخوا جاری کړی شوی معلوماتو تر مخه د ستمبر په 16 نیټه سوات او ملکن ډیویژن کې سیلابونو خواوشا 1500 ځایونو کې سړکونه تباه کړي، 1000 رابطه پلونه د مینځه تلي چې ترې په لکونو خلکو ته تګ راتک او خوراکي شیان رسولو کې مشکلات دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټری انټونیو ګوتریش وایي دا مهال پاکستان نه یوازې په سیلابي اوبو کې بلکې په قرضونو کې هم ډوبېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هم د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په وینا کې ویلي چې هیواد یې دا مهال له غټ بشري بحران سره په مبارزه بوخت دی. د ملګرو ملتونو د مشر دا خبره څومره جدي ده چې پاکستان په قرضونو کې ډوبېږي، په دې مو په اسلام آباد کې له اقتصادي چارو پوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل له اسرار المومن نورو.
د ملګرو ملتونو مشر انټونیو ګوتریش د سپتمبر په 16 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې ویل چې سیلابونو پاکستان سخت ځپلی دی. د په خبره دا مهال پاکستان نه یوازې سیلابونو بلکې قرضونو هم خراب کړی دی. نوموړی وایي پاکستان نه یوازې په سیلابي اوبو کې بلکې په قرضونو کې هم ډوبېږي. په عین حال کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې له دوی سره ودرېږي. د په خبره ځکه چې هیواد یې دا مهال له غټ بشري بحران سره په مبارزه بوخت دی. د پاکستان وزیر اعظم دفتر ویلي دی پاکستان او فرانس هم پر دې سلا شوي چې د سیلابونو له امله د رامنځته شوو چیلنجونو سره د مبارزې لپاره لارې چارې ولټوي او فارس وړاندیز وکړ چې د روان کال تر ختمېدو مخکې له پاکستان سره د مرستو لپاره د ماحولیاتي بدلون په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربتوب وکړي. پاکستان چې لوړاندې د مالی او سیاسي بحران سره مخ دی، حکومت یې وایي د جون له نیمې راهیسې بارانونو سیلابونو هیواد ته د 10 ارب ډالرو مالی تاوان اړولی دی. د ملګرو ملتونو د مشر دا خبره څومره جدي ده چې پاکستان په قرضونو کې ډوبېږي، نو پر دې اړه په اسلام آباد کې د اقتصادي او سیاسي چارو پوه اکرم هوتی وایي په پاکستان له وړاندې شاوخوا 92 ارب ډالر بهرنۍ او 1400 ارب روپۍ په هیواد دننه د بینکونو قرضه وه، او اوس د سیلابونو له کبله د 20 اربونو ډالرو تاوان د ازالې لپاره نورو قرضو ته اړتیا ده.
انڈسٹری او چکم سروس سیکٹر دے نہ تباہ کی گل گیا دے نو دے کو وجہ باندے او پاس ہتے سینا پر رہے او سیلاب تو پارا کم از کم یعنی کہ تقریبا 40 ارب ڈالر او پوری پکار دی نو آغا نشتا نو آغا صحیح وہی دا اقوام متحدہ مشر دے کم دے آغا صحیح وہی دے دا پاکستان معیشت ڈوبشے وے دے.
بلخوا دا اسلام آباد خواجہ اعظم پوہنتون دا اقتصاد سانگے استاد ڈاکٹر انور شاہ وائی دا پا آن پاکستان با پا معاشی توگا ندی والی کی گی ځکه چې ډېر هیوادونه له پاکستان سره مالی مرستو ته چمتو دي. د په خبره نړیوال دا منی چې په دغه هیواد کې د موجوده سیلابونو غټه وجه ماحولیاتي بدلون دی او دې مسله کې د ټولو هیوادونو یو رول دی. البته نوموړی وایي په پاکستان کې چې تر څو د حکومت او اپوزیشن ګوند تحریک انصاف ترمنځ د موجوده اختلافاتو له وجې سیاسي بې ثباتي وي، نو په دغه ملک کې به که یو خوا څوک سرمایه کاری ته زړه نه ښه کوي، نو بل خوا به حکومت هم ټوله توجه معاشي بحران ته نشي ورکولی.
حکومت ټول فوکس چې کوم نن عمران خان ده هغه دې طرف ته چې کوم نن هغه ټول مسله دار چې روان کال کې دی انتخاب چې اوس دې حکومت هم دا مسله ده چې دی وایي چې ورته به روان انتخاب څنګه ده اوس مسله دا ده چې دا بي ثباتي د دواړو طرف نه ده، دا حکومت د طرف هم ده او د عمران خان د طرف هم ده.
د ملګرو ملتونو مشر د سپتمبر په 6 د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویل چې په پاکستان کې یې په خپلو سترګو ولیدل چې د هغه هیواد دریمه برخه په اوبو کې ده. د ده په خبره چې د ماحولیاتي بدلون لوی بوج په وړو او غریبو هیوادونو ډېر پریوزي. نوموړي زیاته کړه اوس وخت راغلی چې دوی تر بیانونو مخکې په عملي کارونو لاس پورې کړي. یادوي چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو لپاره د 1.6 میلیون امریکایي ډالرو خواست کړی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې د زمیندارانو احتجاجي درنه د سپتمبر 28 پورې ځنډول شوې. پرون د پاکستان کسان اتحاد غړي د پنجاب د مختلفو ښارونو نه په اسلام آباد کې راټول شوي او په F9 کې احتجاجي درنه وکړه. دوی غوښتنه لري چې حکومت د زمیندارانو لپاره ګامونه پورته کړي او ورته د رعایت یا سبسیډي ورکړي. وفاقي حکومت دغو زمیندارانو ته د ګامونو د پورته کولو ډاډ ورکړی دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال ګوهر مسعود راکوي.
احتجاج کوونکو غوښتنه وه چې حکومت دا د زمیندارو د بهتری لپاره خصوصي ګامونه پورته کړي. په دې اړه یو زمیندار مشال ریډیو ته وویل چې د ګرانۍ او بیروزګارۍ په دې حالاتو کې د یو کسان لپاره ژوند کول ډېر ګران کار دی. د زیاته کړه،
میرا نام محمد شفیق ہے، میں مخدوم رشید سے تحصیل وزیر ملتان سے ہوں. ہمارے ابھی مطالبات پورے نہیں ہوئے.
زمان محمد شفیق دے اور دا ملتان سرا میں تعلق دے. زمان مطالبات تر اوسا پورا شوی ندی خو زمان مشر دا اویل چی زمان دا حکومت سرا تر 28 سپتمبر پورے لسلیک شوی دے. زمان مطالبات دا غدی چی دا پخوانی پرنگ دا دا بجلی بلونو سرے او دا پیٹرول کیمتون زیاتولې په وجه باندې سبسیډي راکړې دل شي، او که چېرته حکومت سبسیډي اعلان کوي نو د ملک 43% خلک به خوشحاله او آباد شي. په درنه کې موجود خبریال شیراز احمد شیرازی مشال ریډیو ته وویل چې زرګونو ذمېدارانو احتجاجي درنه په محل ګڼ شمېر پولیس او FC چارواکي موجود ہو اور زمیندارانو حکومتی چارواکو سرا سوزلا مذاکرات ہم پیل شول. دا زیاد تکڑا،
مہنگائی خلاف کسان اتحاد مارچو کسانان چکم دی ہوئی پا گنش میرے کے راغلی ہو دلتا کی دا حکومت دا پالسیانو خلاف نربازیانی ہم اکڑی خو چونکہ دا کسان اتحاد جگم شپک رک دی وفت دی ہوئی رنا سنو اللہ سرا ملاقاتو کو ملاقات کی پا دی خبرو باندی ہوئی اتفاق وکړه چې دوی کوم مطالبات دي هغه به منظور کولی شي او پاکستان اتحاد له طرفه دا خبره وکړه شو چې زمنګ دی وزیر اعظم سره ملاقات وکړي شي خو شنو کې د پاکستان وزیر اعظم دا محل په دوره باندې کړي نو پاکستان اتحاد طرفه حکومت ته د اتشتم سپتمبر پورې چکم دی مهلت ورکړل شوی دی ډیډ لاین ورکړل شوی دی
د زمیندارانو لخوا درنا ځنډولو اعلان نه پس د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله په خپل یو ټویټ کې د درنې د مشرانو مننه وکړه او وی ویل چې وزیر اعظم شهباز شریف وطن ته واپس کېدو باندې د زمیندارانو د وفد سره د دوی مطالبات پوره کېدو لپاره ملاقات کوي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وایي چې تېره شپه په کرک کې د تیلو په ګودام کې اور لګېدلی دی. چارواکو د تاوانونو په اړه تر اوسه مکمل معلومات نه دي ورکړي، خو ځینې کسان وایي چې د اور له وجې ګودام سوځېدلی دی. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د ریسکیو 1122 کرک ویا نصیر خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ستمبر په 28مه د شپې مهال د کرک بنډ د اوتشا مکوړی آیل فیلډ یا د تیلو په ګودام کې اور ولګېدو چې زیات شمیر تاوان یې کړی او د غلطه لوی ګودام په مکمله توګه سوځېدلی دی. د ده په وینا ریسکیو اهلکارو د شپې تر ناوخته په دغه اور کابو وموندله. د کرک ځایي خبریال ریاض خټک چې د غلطه ورغلی و مشال ریډیو ته وویل چې اور شغلې تر لرې لرې تر سترګو کې دی. یوازې د ریسکیو عملیې ته دننه د تلو اجازه وه، خو ځایي خبریالان یې دننه نه پرېښودل.
اور چې دا هغه د دوی چې کوم مین ګودام دا په هغې کې لګېدلی ده، په هغې ګودام کې قیمتي مشینري پرته وه. کروڑونو اربونو روپیو د کین د ګیس کپنې والا حلکار دي، د هغوی مطابق چې په دې ګودام کې مشینري یا سامان پروت و چې هغه مکمل توګه باندې سوه ده. آیل فیلډ سیکورټي دو هغه انتهایی ټایټ تو نن نه څوک پرېږدنو اجازه چاته نه ورکوي، نه مقامي پولیس ته، نه مقامي صحافیانو ته. دوی دا یې چې د دې په مکمل انکوائری به کیږي، انکوائری نه پاسو موږ رپورټ شه کوو. خو ویل کیږي عام خلک دا یې چې دلته د کرپشن پټونې د پوراد اور لګوله ده. اور چې وه انتهایی تیز و، مین روډ باندې د دې شغلې چې اغار ختلې.
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د کرک تیلو او ګیس فیلډ د چارواکو سره خبرې وکړو، خو له دوی سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. د ریپورټ تر فایل کې دو پورې د تیلو او ګیس محکمې لاړخه هم سرسمی بیان په دې اړه نه دی راغلی چې د اور لګېدو په پیښه کې څومره تاوان شوی. خو دغلته موجود نیشایدان وایي چې سوځېدلي ګودام کې په زیات شمیر کې مشینري او نور سامانونه پراته ول چې د اور لګېدو په وجه مکمل یې را شوي. د کرک په ګورګورې بانډه د اوتشا او نورو سیمو کې په زیات شمیر کې تیل او ګیس پیدا کیږي چې د ملک مختلفو برخو ته وړلی شي. د بنو ډویژن ضلع شمالي وزیرستان شوا کې هم څو میاشتې وړاندې د ماړی پیټرولیم کمپنۍ په وینا یو ټریلیون ګیس یې موندلی چې د دوی په وینا له دې سره به د ملک د ګیس 15% ضرورت پوره کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خپرونه د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 620، پر شارټ ویوز 2113، 15315 او 15250 کیلو هرتز. انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 15 بجې کېدونکو د لن خبرونه د بشیر ګواښنورو.
د امریکای ولسمشر جو بایدن په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت پر نړیوالو غږ وکړ چې د پاکستان سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې NDMA پرون په خپل ماښامنی رپورټ کې وویل چې د جون له نیمایي راهیسې په راغلو سیلابونو کې د وژل شویو کسانو شمېر 1506 ته رسېدلی دی. د خبر ضلع پولیسو مشر محمد عمران نن مشال ریډیو سره په خبرو کې منلی چې په تیر یو کال کې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په مهال پخوانی وسلوال بیا ورسانه شوي او حمله یې پیل کړي دي، خو هغه زیاته کړه چې دغه وسلوال به پښو ټینګولو ته پرې نږدي. پرون د خبر یو قومي مشر منصف افریدی په ډزو وژل شوی و چې پولیس وایي وجه یې شخصي دښمني وه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان یوې جج ته د خبرداری ورکولو له امله بخښنه غوښتې ده. هغه نن په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د عدالت سپکاوي د کیس اورېدنې په مهال قاضي ته وویل چې بیا به داسې خبرې نه کوي. نوموړي د اګست په 16 یوې جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې د زیبا چودري په نامه هغه جج په خلاف به کاروایی کوي چې پولیسو ته یې د نوموړي د سلاکار شهباز ګل د سپارلو او جسماني ریمانډ حکم کړی دی. ایرانی حکومت د روانو مظاهرو د زور کمولو لپاره د سپتمبر په 18 په ټول ملک کې انټرنیټ نږدې په بشپړ ډول بند کړی وو. ایران دا کار تر هغه وروسته کړی چې د پولیسو پر شکنجه کې د یوې ښځې تر وژل کېدو وروسته خلکو په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې پیل کړي دي. د پاکستان او انګلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهمه شل اوریزه کرکټ لوبه په کراچۍ کې کیږي. په 9:30 پیلېدونکي دا سیالي د دې لړۍ له لوبو څخه ده. لومړی هغه انګلینډ ګټلې وه.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. د خیبر پختونخوا اسمبلی د سپتمبر په 16 د سرکاري هلیکاپټرو یا وړو الوتکو پاړه په قانون کې بدلونونه منزور کړل. د نوو بدلونونو وروسته په اوسته وزیر اعلی ترڅنګ وزیران او حکومتي کارکوونکي هم د صوبایي حکومت په خرچ هلیکاپټرې کارولی شي. هلته د صوبایي حکومت مخالفو ګوندونه وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د اصلاحات د خپلو سیاسي ګټو لپاره کړي دي، خو حکومتي غړي دا تورونه ردوي. تفصیل دانیس اجمل ناورو.
د خیبر پختونخوا د حکومت ځنی مخالفه ګوندونه تور پورې کوي چې صوبایي حکومت د هلیکاپټرو یا وړو الوتکو د استعمال پړه په قانون کې بدلونونه د خپلو ګټو لپاره منصور کړي دي. دوی دا خبره لاغ وروسته وکړه چې د خیبر پختونخوا اسمبلی د ستمبر په 16 د هلیکاپټرو یا د الوتکو د کارولو پړه په قانون کې اصلاحات منصور کړل. په دې قانون کې ویل شوي چې اوس به د وزیر اعلی ترڅنګ وزیران او حکومتي کارکوونکي هم د صوبایي حکومت په خرچ هلیکاپټرې کارولی شي. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلیماني مشر سردار حسین بابک د ستمبر په 20 مشال ریډیو ته ویل چې د صوبې واکمن ګوند تحریک انصاف د خپل مشر عمران خان د سیاسي مقاصدو لپاره د هلیکاپټرو او الوتکو استعمالولو په قانون کې ترامیم وکړل.
تر اوسه پورې زمونږ په صوبه کې چې کوم قانونو نو هلیکاپټر گورنر صاحب او وزیر اعلی صاحب د سرکاري کار دپاره دا لازم چې د سرکاري کار دپاره استعمالول شو، خو چونکې زمونږ استاد په نظر کې چې 2013 کې کله د پی ٹی آئی حکومت پختونخوا کې راغلی دی، نو عمران خان صاحب د سیاسي جلسو دپاره او د سیاسي مقصدونو دپاره د صوبی سرکاري مشینري او بشمولي هليكاپټر چې دیغه استعمالي دوی سره خو چونکه په اسمبلی کې اکثریت ته، نو موږ دا ویل شو چې دوی د عمران خان یو غیر قانوني کار تا، ځکه چې سرکاري مشینري ته د سیاسي مقصدونو لپاره استعمالي دا ناجایز کار دی، دا غیر قانوني کار دی. نو د عمران خان یو ناجایز او غیر قانوني کار ته د قانون جامه واغوستول.
نوموړي زیاته کړه چې صوبایي حکومت یو خواته د مالی پنګو د کموالي شکایت کوي او بل لورته د هلیکاپټرو او الوتکو د استعمال قانون هم منظور کړ. دغه سي په صوبایي اسمبلی کې د پاکستان پیپلز ګوند غړي صاحبزاده ثناءالله ویل چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې اکثریت د پاکستان تحریک انصاف ګوند او غي له اپوزیشن سره د سلا مشورو بغیر قوانین اسمبلی ته راوړي او منظوروي. نوموړي زیاته کړه چې باید قوانین د خپل مفاد لپاره نه بلکې د ولس ګټو ته په کتو منصور کړل شي.
خبر داسې ده تر څو پورې چې دا هلیکاپټر خبره چې هلیکاپټر استعمالېږي او پلان کې پکې ځي، دا به زه به یو کلیئر غوندې خبره وکړم. دا هلیکاپټر د چا په وخت کې استعمال شوي؟ نور پرون چې کومه څه شوی دی، نو د پی ټی آی اکثریت هغې خو اوس هم دا بل پاس کاو نه دي، خو څه دمه خبره وم نه کار ښه شوی دی یا بد شوی دی، دا ځان له یو ایشو ده. چې موږ هر یو چیز د خپل ذات سره او د خپل ذاتی مفاد سره یو ځای کوو. دا نه ده پکار قومي مفاد، د عوامو مفاد دا لول نه ترجیح ده پکار ده.
په خیبر پختونخوا کې د حکومتي غړو د هلیکاپټرو استعمالولو موضوع هغه مهال لا نوره توده شوه چې په دې وروستیو کې په کوهستان کې د سیلاب پر مهال 15 ورونه د اوبو په منځ کې ګیر شوي وو او د راوستلو لپاره له حکومته د هلیکاپټر غوښتنې وشوې، خو د هلیکاپټر نه را رسېدو له وجې په دغو کې 4 ورونه اوبو یوړل. په ټولنیزو رسنیو هم دا تنقیدونه وشول چې د پاکستان او په ځانګړې توګه د خیبر پختونخوا واکداران د خپلو جلسو او سفرونو لپاره هلیکاپټر کاروي، خو د عام ولس د ژغورنې لپاره وسایل نه لري. الته د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او انډستری ځانګړي سلاکار او د تحریک انصاف ګوند غړي عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مخالفه ګوندونو دا تورونه رد کړل او وی ویل چې په هلیکاپټرو او وړو الوتکو کې د حکومتي غړو سفر ته قانوني حیثیت ورکول لپاره دا قانون د اپوزیشن په سلا مشوره منظور کړی دی.
دال چاول دا په هلیکاپټر کې راتلل د لاور نه، خو چونکې موږ قانون حصہ کا چیرا دا اختیار دی دی اسې نه سبارا پسې دا رو باسي موږ پسې غواړې غواړې خبرې رو باسي کا کیبینټ ممبر کنه چې سټ آئین څومره 12-13 آئین ډیزیګنیټ کړی دي چې دا منسٹران او 15 چې دی نو سپیشل اسسټنټان آئین کې دنه چې څومره کسان دي هغه استعمالول شي.
په دې وروستیو کې د پاکستان انتخاباتي کمیشن او په خیبر پختونخوا کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مخالفه سیاسي ګوندونو تور پورې کړی چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشران د خپل انتخاباتي کمپاین لپاره د صوبې سرکاري وسایل استعمالوي چې پکې په هلیکاپټرو کې سفر هم شامل دی، خو تحریک انصاف ګوند دا تورونه ردوي.
په خیبر پختونخوا کې مزدوران وایي چې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو له وجې په سلګونه صنعتونه بند شوي دي او د دې په نتیجه کې بیا په زرګونه کسان بې روزګاره شوي دي. صوبایي اسمبلی ته د صنعتونو د محکمې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو تر مخه د 2018 نه تر 2020 پورې شاوخوا 300 کارخانې بندې شوې دي، خو صوبایي حکومت وایي چې د صنعتونو د بیا رغولو لپاره نوې صنعتي پالیسي جوړه کړې ده. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
خیبر پختونخوا د اسمبلی غړو ته د صنعتونو د محکمې لخوا د ورکړې شویو دستاویزاتو تر مخه په پختونخوا صوبه کې د خواوشه 300 وړو او لویو کارخانو د بندیدلو په وجه تر شپږو زرو پورې مزدورکار خلک بیروزګاره شوي دي. د اسمبلی د سیکرټریټ لخوا د بندو شویو صنعتونو په اړه په دستاویزاتو کې لیکل شوی دي چې یوازې د 2018 نه تر 2020 پورې په دریو کلونو کې د 304 کارخانو د بندیدلو په وجه 15902 کارکونکي مزدوران بیروزګار شوي دي. په پیښور کې صنعتکار او د کارخانه دارو د ټولنې یو غړي زاهد الله شینواری د سپتمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د معلوماتو تر مخه د بند شویو کارخانو او د بیروزګار شویو مزدورانو شمیره نور هم زیاته ده. زاهد الله شینواری زیاته کړه چې ځینې صنعتونه په پښتونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی په وجه تړلې شوې دي او دا وی ځینې ملګری کارخانه‌دار بیا په 13 لسیزه کې د بدامنۍ په وجه نورو صوبو ته منتقل شوې دي او واپس بیا د صوبې ته نه دي راستانه شوې.
ما په حساب سره چې دي شپږوسو نه زیاتې کارخانه بندې دي، صرف ګدون کې 200 کارخانه بندې دي، داسې حیات آباد کې، داسې کومردان کې، داسې ټول صوبه کې چې والې نو 200 نه شپږوسو نه زیاتې کارخانه بندې دي. او دې کې مزدورانو په لږ حساب سره چې دي شپږ زره نه دي، ډېر زیات جوړېږي، دا ډېر څلوېښت زره مزدوران جوړېږي، ځکه چې یو عام کارخانه چې کوم د پلاسټک کارخانه یې نو په هغې کې میډیم سائز کارخانه یې آئے کہ 300 پورے 250 آنے والا 300 پورے روزنه کارخانو کې 300 پورې مزدوران کار کوي.
د بندشویو صنعتي یونټونو په اړه معلومات د خیبر پختونخوا د اسمبلی د حزبي اختلاف غړي خوشدل خان غوښتلی وو. هغه د سپتمبر په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې په صوبه کې د صنعتونو پرمختګ ته د صوبایي حکومت د سمې پاملرنې نه کولو په وجه صنعتکاران د ستونزو سره مخ دي.
اس قسم مطلب دې د صوبې په ترقۍ کې دلچسپي ناقلي، کارخانې نور هم بندېږي. دویمه خبره، لویه غټه خبره دا ده چې افسوس دا ده چې ګیس زه پیدا کوم، کرک مطلب چې کوم ضلع د ټول لوی مطلب گیس پیداوار ضلع ده او هلته یو کارخانه ده او هغه کارخانه د کیس بوجه باندې بند ده. دا څومره افسوس خبره ده.
خو د صنعتونو لپاره د اعلی وزیر صلاحکار عبدالکریم خان د سپتمبر په 19 نیټه هم په دې موضوع د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې ویلي وو چې حکومت یې په صوبه کې د صنعتونو د پرمختګ لپاره د نویو صنعتي ځایونو د پرانیستلو ترڅنګ یو شمیر ګامونه پورته کړي دي او د بجلی او ګیس د کمی د ستونزې حل کولو هڅه هم کوي. اوس موږ نوی صنعتي پالیسی جوړه کړې ده. د هغې تر مخه د سوده بغیر د وړو صنعتونو لګولو لپاره د 2 کروڑ روپو پورې قرضه ورکول کیږي چې هغوی پرې د مشینری او خام مال بندوبست وکړي. موږ د نوي صنعتي ځایونو لپاره قانونسازي هم کړې ده چې په 6 میاشتو کې دننه به په خپل پلاټ د تعمیر کار شروع کوي، ګنی اجاره به یې منسوخ کیږي. خو صنعتکاران او کارخانه‌دار وایي د نویو صنعتي ځایونو د پرانیستلو ترڅنګ په کار د صوبایي حکومت په صنعتي زونونو کې دوی ته د امنیت په شمول هر رقم سهولتونه برابر کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د بنو په بکخیلو کې د شمالي وزیرستان ګڼ کډوال وایي چې حکومت د دوی د سیم کارډونو بندولو وروسته ورته مرستې نه ورکوي. د دوی په وینا دا مهال ګرانی نوره هم زیاته شوې ده او مالی مشکلات لري. چارواکي وایي چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د کورنۍ په سر 6,000 روپۍ ورکوي، خو د ځینو کورنو ټولو غړو مرستې اخیستي نو ځکه پرې دا بندي شوې دي. په دې اړه نور تفصیل انیسه اجمل په رپورټ کې اورو.
د بنو په بکاخیلو کې د شمالي وزیرستان زیاتره کډوال شکایت کوي چې تیرو 3 میاشتو راهیسې ورته مالی مرستې نه ورکول کیږي. د کډوالو یو مشر عبدالوهاب د سپتمبر په 21 مشال لیډیو ته ویل چې حکومت له 6,000 څخه د زیاتو کورنیو سیم کارډونه بند کړي دي چې له وجې هغې ته مرستې هم نه ورکول کیږي.
خیل کیمپ او مخکینه کوم کیمپ ته هغه سره نه تقریبا داسې 1 کیلومتر فاصله ته یو نوی کیمپ جوړ شوی چې هغه کې دوی سي جدا سه ټول ځنه ځنه کسان داسې دي چې هغه په بانو کې بازار کې په کریا کورونو کې اوسي او څه په خپل خمه ته ټنټونه لګول دي. بهر کې تاسو ګورئ تقریبا 6,000 نه باو داسې کسان نه چې هغه پسې سیمونه بند کړی شوی دي. خو هغه ټول کډوال چې کوم دي هغه ما داخلو قبیله او سرګي قبیله سره تعلق هم لري، هغه تر اوسه پر خپل کلی وطن ته نه دي واپس شوی. خو بیا هم دا دوی چې کومې دي هغه تقریبا 6,000 نه باو داسې کسان چې هغه پسې سیمونه بل کړی شوی دي. کوم کسان دي دا هغه موږ د باندې دا شرط کوي چې دا کسان واپس کړی شوی دي.
عبدالوهاب زیاته کړه چې د نادرا او پی ډی ایم ای چارواکو ورته د سیمونو بیرته خلاصولو پړه ډاډ ورکړی دی، خو دا کار لا هم نه دی شوی. د پاکستان چارواکو کی وای چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته د کورنۍ په سر 6,000 روپۍ ارمیاشت ورکوي. سمو د وړاندې د افغانستان د ګلان کډوالو کیمپ هم ګڼ کډوال بکاخیلو ته کډه شوی دي. په دې کې یو د شمالي وزیرستان کډوال عبدالستار دی چې وای دوی تر اوسه خپل سیمو ته نه دي کډه شوي او سم په بکاخیلو کې ژوند تیروي. نوموړي سیاته کړه یو خواته یې په سیمه کې امنیت نشته چې هلته ولاړ شي او بل لور ته د کډوالۍ په ژوند کې په حکومت مرستې بندې کړې دي. بلخوا په خیبر پختونخوا کې د آفتونو پر مهال د نسم اداري پی ډی ایم ای یو چارواکي او د بکاخیل کډوالو کیمپ انچارج عمران وزیر مشال ریډیو ته ویل چې کډوالو ته د کورنۍ په سر پیسې ورکول کیږي، خو ځینو کډوالو د کورنۍ د ټولو غړو په نومونو سیمونه راوباسلي وو او مرستې به ترلاسه کولې، نو ځکه حکومت سیمونه بند کړل. نوموړي زیاته کړه چې اوس د کورنیو پلټنې کیږي او لا وروسته به ورته مرستې ورکړل شي.
ہمیشہ لپاره وای چې دا پیسې چې کوم دي دا پر فیملی دي کنه نو هغه کې یو هډ وی یو کس وی دا وایس وی دا بچی وی مطلب یو فیملی وی کنه نو لکه دې کسر ته بیا تر دې چې رجسټر وی دي چې یو فیملی کې دا هغه والد څخه پیسې اخلي هغه ته ملایويږي پنځه شپږ ځمانی وی یا نور وی مطلب هغه چې یو مونږ ته ملاوي شي چې په بارډر خو چې دی راځي نو هغه فاست کم اسسټنس ته هغه دې ته ټول ته ملاوي شي هغه نه پس کله ډیټا کلیکټ شي او ای ڈی ایم ای فردر دا نادر سره شیر کی او الکنا ریپورٹی چیئر از دا بل فیملی ممبر چې کوم دی هغه هغه ته د اسسنه سلاوس نه ملایږي او د نارت وزیرستان دی د دوه ایڈریس چې کوم دی پرمننت او پریزنت ایڈریس د نارت وزیرستان دی نو فرد هغه ته بیا مطلب دا چې هغه سم په ذریعہ باندې پیسې ملایږي کنه
د پاکستان حکومت وایي چې د کډوالو خپل سیمو ته تر ستنولو یو کال پورې باورتا مالی مرستې ورکوي خو په دې رستیو کې سنو چارواکو مشال لیډیو ته ویلي وو چې له دوی سره د کډوالو سنې داسې کورنۍ رجسټرډ شوی چې متاستنی شوی خو بیا هم میاشتنی مرستې ترلاسه کولی په شمالي وزیرستان کې په 2014 کال کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عصب په نوم عملیاتو کې تر یو ملیون زیات کسان د پاکستان او د افغانستان بیلابیلو سیمو ته کډه شوي وو د عملیاتو پای ته تر رسیدو وروسته حکومت د بیکور خلکو د ستنېدو لړۍ پیل کړه خو اوس هم په زرګونو کورنۍ په افغانستان د بنو بکاخیل کیمپ او په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي
په پکتیا کې بڼواله د تازه میوه سوداګر وای چې سخت کال په دې ولایت کې د تازه میوه حاصلات کم شوي دي دوی غوښتنه کوي چې دوی ته په دې ولایت کې د میوه د ساتلو لپاره سړې خونې او د ښه بازار زمينه برابر کړل شي بل خو ته په پکتیا کې طالب چارواکي وای په دې ځای کې د مڼو او نورو تازه میوه بازار ډیر خراب نه دی او د میوه د خرڅلاو لپاره په ځینو لارو چارو کار پیل کړي نور حل د نجیب الله لوخیل په ریپورت کې
په پکتیا کې بڼوال او سوداګر وایي سږ کال په اول کې وچکالۍ او وروسته بارانونو او سیلابونو د دې ولایت د مڼو او نورو میوو باغونه خراب کړي او د تیرو کلونو په پرتله یې حاصلات کم شوي دي دوی زیاتوي د خلکو اقتصادي حالت هم کمزوره شوی چې له کبله یې مڼې او نورې تازه میوې پوره بازار نه لري او بیې هم ټیټې دي
خرڅلاو یې هم سږ کال یو څه کمزوره ده ځکه د خلکو اقتصادي ستونزې سږ کال ډېرې دي او بل داسې موږ د هېواد په داخل کې او داسې ښه مارکیټ نه لرو چې د لندې میوې لپاره چې هغه ته پکې وساتل شي
یو بل میوه پلورونکی احمد وایي د خلکو اقتصاد دومره کمزوری شوی چې هغوی د پخولو لپاره ترکاری نشي اخیستی نو میوه به څنګه واخلي
مارکیټ خو یې مخکې ډېر ښه دی میوه مارکیټ څه کال خو مارکیټ بالکل پکتیا کې ستنه دا د خلکو د غربت وجه ده خلکو سره روپۍ نشته هغه سبزي نشي اخیستی نو میوه خو ډېره ګرانه خبره
عارف چې په ګردیز ښار کې مڼې پلوري وایي ټولې تازه میوې په داخل کې نه خرڅېږي او تر اوسه هم په باغونو کې ځکه میوې پاتې دي چې بڼوال د ساتلو مناسب ځایونه نه لري
دولت موږ سره باید همکاري وکړي باغونه سم سي د پاشو وسي خلک سره همکاري وکړي د مڼې باید خارج ته ولېږي دلته خو نه خرڅېږي دلته خو پرچون یا د ورځې یو لاس خلطه شه خلطه باغونه ټول دغه پراتی دي خلک پریشان دي جای سایر نه لري چې وای ساتي
بل لورې ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي په دې ځای کې د مڼو او نورو تازه میوو بازار ډیر خراب نه دی د کرنې ریاست د کرنیزو چارو عامر مومن خروټی وایي اصلي ستونزه په دې کې ده چې د بڼوالو اقتصادي حالت خراب دی او میوې په خولو مخکې په باغونو کې خرڅوي
کچیر دوی پیسو ته ضرورت نه لري او په داسړو خونو کې وساتي نو بیا په قیمت باندې یا د غذرې میاشتې بعد خرڅولای شي هم په کابل کې هم نور ولایتو یا ګانا علت دا داسې داسې یو قوي تجار نشته چې هغه د ډېرو خلکو نه دا مڼې واخلي او رایې وړي دلته پروسس کې هم دوزانه قرارداد کې یو ملک سره یو ولایت سره ویس
په پکتیا کې د کرنې او مالداري د برخې چارواکي زیاتوي دوی په دې ولایت کې د درګونو امنیتی ادارو سره خبرې کړې تر څو خپل سرتیرو ته د نورو سیمو پر ځای د پکتیا مڼې او تازه میوې واخلي د دوی په وینا کې دا قرارداد وشي له پکتیا سربیره د نورو ولایتونو مڼې او تازه میوې به هم دلته راځي او ګټه به افغاني بڼوالو او د دې برخې کاروباریانو ته رسیږي
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د تیر څه باندې یو کال راهیسې چې په افغانستان طالبان واکمن شوي، ورسره سم په زیاتو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته د جینکو اسکولونه تړل شوي، چې له امله څه باندې یو میلیون نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي. په جلال آباد کې د سلګې سهار په نوم یوې جینۍ تر دولسم ټولګي پورې زده کړې کړې دي. په خپل کور کې هغې د جینکو لپاره د انګریزي ژبې د زده کړې ویډیا یا مفت کورس پرانستې دي. له هغې سره په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د کوم احساس له مخې د جینکو لپاره مفت کورس پرانستې دي.
ډېر مخکې زما سره دا سو چې زه باید یو کورس خلاصوم، خو وګرځېدم ډېره چېرته مې داسې یو کورس پیدا نه کړ چې نجونو لپاره مکمل لاس کې پوره واوسي او چې وکولی شي ټول نجونې ورته لاړ شي. نو بیا مې پلار سره مشوره وکړه. دا سو ورځې مخکې ډپریشن ډېر زیات و په ما باندې. ما ځان سره دا سوچ کوو چې زه په دومره ډپریشن کې یم، نو دا نور نجونې به څومره په ډپریشن کې. دې لپاره چې د دوی دا ډپریشن لرې شي، نو زه باید یو کورس خلاص کړم، ځکه دا یوه هیله ورکوي هغوی ته. خو په محل کې ډېرې زیاتې نجونې، تقریبا شل نجونې برابرې شوې په ما یو ورځ کې چې راغلې کورس ته. ما وایي چې فری زه دا دې ته درس ورکړم.
تاسې خپلې زده کړې د کوم ټولګي پورې دي؟
زه خو لسم ټولګي کې وم، خو بدبختانه چې مکتبونه بند شول او نامسې پاتې شو دولسم ټولګي.
ته د دولسم ټولګي نه فارغه نه شوې؟
نه، فارغ نه شوم، یعنی سږ کال فارغ یم، خو فارغ نه شوم بدبختانه.
نو دغه کورس چې تا اوس پرانسته دی او شل جونی هم حاضر شي په خپل محله کې، کوم مزامینو کې ته ورتیا لري چې هغه ته وروخای؟
کوم جونی چې اوس محل برابر شي دی، ول چې موږ خپل چې دی انګلیسي کې لکه کمزوري انګلیسي د سپیډ نه ترکی، نو هغه ته ما انګلیسي شروع کړی دی. نو مې چې تر وسه هر څه پوره وي، مثلا نو داسې ډیر مضمون نه دی چې کچی ته انګلیسي خپل وای چې دغه مضمون کې موږ خپل مشکل لري یا چې دغه مضمون موږ تدریس کې نه دی کولای شم.
دغه ستاسو په محله کې خو چې دغه شل جونیا زری شوی دی او تاسو ورته اوس د انګریزي زده کړې ورکوي، د ژبې زده کړې ورکوي، کدا پراخ شي زیات شي، نو بیا ستاسو په کور کې دا گنجائش شته چې جونی پکې زی شي او کنه؟
چې جونی شاید تر دې هم زیات شي. اوس محل کې جونی دی زیات دي، نو وختونه مو دا ده چې کچې ته موږ سره خیره بنت کنه مرسته او کې موږ ته یو ځای راکی. اول ته موږ فری درس به موږ ورکو، خیر دی
احساس لري که دغه کورس چرته پراخیږي، هغوی به هم ته حاضر کړی شي چې راشي او خپلو خویندو ته درس ورکړي؟
ولې نه، داسې خو زما ملګري ډېر زیات دي او که زه ترې غوښتنه وکړم حتما نه، ولې نه، دا کار به وکړي، ځکه چې هغوی خپله هم په همداسې یو حالت کې لکه زه چې یم. هیلو ته او د نورو هیلو ته، یوازې ځانه چې موږ خپلو هیلو ته خفه یو، د نورو ته هم خفه یو.
څه غوښتنه لرئ د طالبانو د حکومت نه؟
زه چې کومه غوښتنه لرم، هغه هر افغان نجلۍ دا غوښتنه لري چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي، ځکه دا یوازې زموږ پر زده کړو باندې تاثیر نه کوي، بلکې زموږ پر رواني حالت باندې ډېر زیات تاثیر لري. نجونې ما ډېرې کتلې چې ډېرې خفه دي، هر وخت چې د مکتب پوښتنه کوي نو ژاړي. نو ځکه زه غواړم چې زما غوښتنه همدا ده، د هر افغان نجلۍ غوښتنه همدا ده چې مکتبونه دې بېرته خلاص کړی شي.
د انګلینډ ملي کرکټ لوبډله چې 19 کاله پس پاکستان ته تللې، نن یې په کراچۍ کې له پاکستان سره دویمه لوبه د پېښور په وخت 9:30 بجې پیلېږي. د 20 اووریزه میچونو د سیریز لومړی میچ انګلینډ د سپټمبر په 20 له پاکستان نه په 6 وکټو وګټله. انګلینډ کرکټ لوبډلې تر دې مخکې په وروستي ځل په 2015 کې په پاکستان کې لوبه کړې وه. انګلینډ لوبډلې پلان لرلو چې په 2021 کال کې پاکستان ته د لوبې لپاره لاړ شي، خو د امنیتي اندېښنو له کبله دغه دوره وځنډوله. اوس چې د انګلینډ لوبډله د پاکستان په سفر ده، نو د پاکستان ملي ټیم لوبغاړی عمران خان جونیئر وایي چې دا سفر په پاکستان کې دننه د نړیوال کرکټ د ودې لپاره ډېر مهم دی. دا چې انګلینډ لوبډله څنګه دومره وخت پس پاکستان ته د تلو لپاره راضي شوه په اړه عمران خان جونیئر زمونږ همکار اسرار علم مومن ته وویل.
انګلینډ ټیم چې دی غړي په ټاپ ټیمونه کې حساب دي، نو دی غړي ټیم دی او وګوره 17 سال بعد پس یو ټیم راځي، نو هغه دا ټول هر انوایرمنټ وګوري، دا هغه مخکې څنګه پاکستان دې نه مخکې څومره تور زو شو کنه، دا هغه ټول واچ کوي. یار سیکورٹی ہر نمونے سے کرکٹ ماحول غریب بیا پین فالوئنگ ہوئی چی سمر خلی سمر پخی غریب بوجھ مانے دا ٹول اٹریکشن اٹریکشن گنا نا بولا دوری میں مخ گئے اپ تم مخ دو اپ تم مخ دا ٹیم پر مینجمنٹ والی کی پر لگر والی اگر تو پروٹوکول گوری دا گراؤنڈ ہر نمونے کنڈیشن گوری او اگر گوری نا غیر پر دا گوری ڈیسیجن والی جدا سیپ تے او دا پاکستان کرکٹ پر دا اڑے رکھ چت تے گنا مطلب دے رکھ چت تے دے رکھ چت تے پاکستان کرکٹ پارا کم کول پارا پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ باہر کی دو پارا دا ہے انگلینڈ تر پر ډیر خاص چې پاوډر یو خدای دی کنه پاکستان کرکټ بورډ لپاره
عمران تاسو ګوري چې د انگلینډ دغه دوره د کرکټ د ود لپاره څومره مهمه ده ځوانانو لپاره څوک چې غواړي کرکټ زده کړي دغه لپاره څومره مهمه ده
څو په نوم میچ کتل نو د کراچۍ تاسو ګراوند کتل نو فل کراوډ و کنه نو هغه خو خیمو بل دی چې انگلینڈ ټیم چې نو آئیګه ټاپ پلیران څنګه چې دا بټلر دا ټول موینه علی دا غینه ګور دا ینګ سټډ نو پاکستان کاسټینګ ګور نو ټول ینګ سټرمان مشتمل دی نو هغه دې دا یو پاره خو انټرنشپ پلیټ فارم دا خو نو ورکې چې ایز ا پلیئر زم چې رما د پلیران سره ګیم وکړي دا هایلایټ پلیران سره ما ګیم وکړي دا تر نو تر دا پلیټ ډیر بوست اپ کی موټیویټ کی او دا هغه هغه لیول کې منټلی لیول او فزیکل لیول دې چینج راځي چې دا خو پلیئر سره ګیم وکړي دا خو ټیم خلاف ګیم وکړي نو تر دا ټیم دا مورال
عمران کو دې طرح شون لومبی کرکٹ میچ کې پاکستان انگلینڈ و بایلو نو څو ګوري چې دغه وجه سوا
اصل کې تاسو ګورئ خوشدل شاه دا شو دا نو شو دا ینګستر دی ان څه دا کیږي مطلب هغه کرکټ تر هغه ورو هغه زده کړه کوي کنه ینګستر دی نو تاسو هغه دې ایکسپیکټیشن هم های لیول نو پلیران په شان نشي کولای ځکه چې هغه لا په فرانسیس کې دی په لرنینګ سټیجز کې دی نو پاکستان چې کوم توقع د دې تور چیر پاکستان کوم کوم پنځه ور کې 76-80 کولای شي نو ټول ایکسپیکټیشن نو هغه په معیار باندې پورا دغه نشو
تقریباً
نو هم خلی ویریشن تر کټر مټر تر یار کر سره نو دا به یو ډا ډیس ایڈوانټیج دا کمې ده شین شاو پی دی هغه د لاس هغه لا بالینګ کی زمو هغه شین لگا هغه کمبینیشن کمې ده جی
اخري پښتنه دار چې څنګه ګوري دغه هر څه ته پکتو پراتلون کې نړیوال کرکټ کپ کې چې په اکتوبر کې شروع کیږي د پاکستان ټیم د څنګه ګوري آیا څه ګوري چې دغه نیمګړتیاوي به ختمې کړي که څنګه
تاسو ګوري کنه پاکستان ټیم چې په دې لږ وخت کې ډیر زیات اچیومنت حاصل کړه ایشیا کپ وګورې نو فائنل د انڈیا سره مقابلې وګورې نو انڈیا سره مقابلې وګورې نو هغه وینینګ سټیج دی هغه ډېر ښه دی مطلب په ینګسټر او په سینیئر باندې یو ډېر ښه کمبینیشن راغ شوی دی او بس هغه دا چې لرنینګ سټیج دی دا ټورنمنټ چې کوم د انګلینډ نه دی نو په دې کې تاسو وګورې تو پلیران دي کې ایچ شوي دي نو هغه لږ واټ اپرچونیټی دي چې پای کې هغه لکه ځان شو کې اول دی چې دا خو یو د پاره د ورلد کپ د اکتوبر د ورلد کپ د پاره ته یو ډېر غټ پاکستان د پاره ډېر غټ امتحان دی انګلینډ خلاف د کوم سیریز لټ یاره دا وا چې دا م څنګه ایڈجسٹ کول غواړي د ورلد کپ د پاره چې راتلونکي انډا وکین بس څنګه ایڈجسٹ کو کنه
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په اخیری شیبو کې بلند خبرونه او زل بیا د بشیر کوخنو ورو
د امریکای ولسمشر جو بایدن پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د وینا په وخت پر نړیوالو غږو کې چې د پاکستان سره ارزښتونو سره مرسته وکړي دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د قدرتي افتونو د نظم ملي ادارې ان ډی ایم ای د سپتمبر په 18 په خپل ماښامنۍ رپورت کې ویل چې د جون له نیمې راهیسې پر اغلو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1500 ته رسیدلی د خیبر ضلع د پولیسو مشر محمد عمران نن مشال ریډیو سره په خبرو کې منلی چې په تیر یو کال کې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په مهال پخوانی وسلوال بیا ورسانه شوي او حمله یې پیل کړې دي خو هغه زیاته کړه چې دغه وسلوال به پښو ټینګولو ته پرې نږدې پرون د خیبر یو قومي مشر منصف افریدی په ډزو وژل شوی و چې پولیس وایي وجه یې شخصي دښمني وه د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان به جج ته د خبرداري ورکولو لامل بخنه غوښتي. دا غنن په اسلام آباد های کورټ کې په دې اړه د عدالت سپکاوی د کیس اوریدنې په مهال قاضي ته وویل چې بیا به داسې خبرې نه کوي. نوموړي د اګست په 6مه یوې جلسې ته په وینا کې ویلي وو چې د زیبا چودري په نامه هغه جج په خلاف به کاروایي کوي چې پولیسو ته یې د نوموړي د سلاحکار شهباز ګل د سپارلو او جسماني ریمانډ حکم ورکړی دی. ایرانی حکومت د روانو مظاهرو د زور کمول لپاره د سپتمبر په 1مه په ټول ملک کې انټرنیټ نږدې په بشپړ ډول بند کړی دی. د ټولنیزو رسنیو کاروونکو ویلي چې د دوی واتس اپ او انسټاګرام کار نه کاوه. انسټاګرام په ایران کې تر ټولو مشهوره پاڼه ده. ایران دا کار تر هغه وروسته کړی چې د پولیسو په شکنجه کې د یوې ښځې تر وژل کېدو وروسته خلکو په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې پیل کړلې. د پاکستان او انګلینډ کرکټ لوبډلو ترمنځ نن دوهم اشل اوریزه کرکټ لوبه به په کراچۍ کې کیږي. په 9:30 پیلېدونکي د سلې د دې لړۍ لوو لوبو څخه ده. لومړی هغه انګلینډ ګټل.
لنډ خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر کو اختر ته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سره رسیدي. زه ملیحا میرزاده بشیر کو او تکنیکی همکار نادره درنه په یوځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.